د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم د 12:30 بجې په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خبری ګړی ده تاسو به کې بیلابیل رپورټونه اوریدل شي. هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خبرونه را سره ټول اوري ځکه چې په تازه حالاتو به تاسو خبرو. خو تر هر څه د مخه به فرخنده ستور شو غو به تاسو خبرونه وایي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکینن په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د امریکا، روس او چین استازي په ټرایکا پلس کونډه کې ګډون کوي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه کېدونکو د پارلمان ګډه غونډه سندولې ده او د افغانانو په شمول په سرګونو کډوال د بیلاروس او پولند ترمنځ پر پوله په سخت یخنۍ کې یو بل شپه هم تیر کړ. د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ټرایکا پلس غونډه کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا، چین او روس استازي برخه اخلي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته وینا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پر 10 په خپل ویبپاڼه ورکړي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د یو تلپاتې امن او استحکام په اړه زیاتې خبرې کیږي. د غونډې د ایجنډې په اړه په اسلام آباد کې چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په ایجنډه کې به د یو ټول شموله حکومت په جوړولو د بشري حقوقو موضوع او خاص کر د خزو پر حقوقو او لدې سره سره به پر دې هم بحث وشي چې په موجوده حالاتو کې افغانستان څنګه له بشري ناورین نه بچ پاتې کړل شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی پرون ماخام د خپل شلکسي زوافت سره اسلام آباد ته رسیدلې. دا په افغانستان کې د طالبانو په واکه تر راتللو وروسته د دوی د حکومتي چارواکي اسلام آباد ته لومړی سفر دی. پاکستان لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو اسلام آباد ته تللې افغان وفد به په خپل درې ورځنی دوره کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او تمه ده پر دغه مهال د اړخیزه مسلو، اقتصاد، د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاتولو او د هوایی او ځمکنیو لارو د خلکو تګ راتګ اسانولو ترڅنګ پر ځینو نورو مهمو مسلو هم خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پلاوی په جوړښت کې پر خاغلی متکی سربیره د مالی او سوداګري وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم شامل دي. په پاکستان کې بطریو شواروس کې د کورونا وایرس له وجې نه هته نمړ شي ودي. لدې سره په هغه هیبات کې د دې وبا له پیل راهیسې د مړو شمیر 23515 ته ورسید. د کورونا ناروغي په اړه حکومتي ویپاڼې له مخې نن د نومبر پر 11 په ټول هیبات کې د کووډ 19 ناروغي شپږ سبه اووه دېرش مثبت کیسونه رپورټ شوي دي چې له دغې سره د پاکستان د کورونا وایرس ته مثبتو کیسونو شمیر 2,00,000 او 8,00,000 او 2,50,000 ته رسېدلې. تر اوسه د دغه ناروغۍ نه تر 2,00,000 او 2,50,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته وکی. د پاکستان د اطلاعاتو او افاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 10 په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې نن کېدونکو د پارلمان ګډه غونډه یې سندولې ده. دا غونډه د ولسمشر عارف البی په امر راغوښتل شوې چې پکې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي آرډیننسز بحث کېدو. خو فواد چودري ویلي دوی غواړي چې لومړی د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي او له هغې وروسته په پارلمان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مسودو بحث وکړي. په دغو اصلاحاتو کې د انتخاباتو لپاره برېښنايي ماشینونو کارول هم شامل دي. مخالف سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان په سر ملک چې خلک د بجلی د نشټوالي سره مخامخ دي نو د انتخاباتو لپاره د برېښنايي ماشینونو کارول هیڅ د عمل وړ وړاندیز نه دي. په سلګونو کډوالو د بیلاروس او د اروپایي اتحادیې د غړي پولند ترمنځ پر پوله په سخت یخنۍ کې د خاردار تارونو تر شا یوه بل شپه هم تیره کړه ځکه چې برسلز د منسک په وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړ او د بیلاروس رژیم یې د بلاک پر وړاندې د هایبرید بریت په رامنځته کولو تورن کړ. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بشلر د اروپایي اتحادیې پر پوله د بشري بحران په اړه اندېښنه ښودلې کوم چې هغه د نس غملو وړ بللې ده. په دغه کډوالو کې د افغانستان، منځنی ختیځ او افریقا وګړي شامل دي. او بل خبردا چې د اووم شلوریس نړیوال کرکټ کپ دویم سیمی فائنل لوبنن په دوبی کې د پاکستان او د استرالیا ترمنځ کیږي. دا میچ په د پیښور په وخت ماخام 8 بجې پیلېږي. په لومړي سیمی فائنل لوب کې پرون په ابوظہبی کې نیوزیلند انګلند ته په 15 وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته ورسید. دا خبرونه
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه تاسو فرخنده اسد وړاندې کړه. په دې غړي کې د نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل ورو د طالبانو چارواکي پاکستان ته ورغلي دي. د پاکستان پالیسی د افغانستان او طالبانو په وړاندې څه ده؟ د پاکستان قومي اسمبلی د خبرلانو د خوندي ساتلو یو قانون منزور کړی دی. آیا دا به خبرلان خوندي کړي؟
نه، د دې جواب د نه په شکل کې ځکه دی چې څومره جلستان مړ شوي دي نو د دوی خو چې کوم ملزمان یا مجرمان دي هغوی ونیول شي خو چاته هم سزا نه ده ورکړی شوی.
په خبر کې بلدیتی ټاکنو لپاره کاندیدان نمونه لیکي. دلته د خلکو مسلې څه دي؟
بجلی بم خراب نشته، صحت او تعلیم او اسپیټال کې یو سہولت هم نشته، پرزنټیټر بند دی، ګردو مشینونه بند دي.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورتونه هم اوري راسره اوسه. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمو خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم روانه دي. لکه څنګه تاسو خبرونه کې وره نن د پاکستان په سر ښار اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ټرای کا پلس غونډه کیږي. تم ده چې په دې کې به چین، پاکستان، افغانستان او امریکای استازي برخه واخلي. په اقتصادي مسایلو باندې به کې خبر کیږي، هم د سیاسي مسایل به هم د دې غونډې برخه وي. زموږ همکار طاهر خان چې په اسلام آباد کې د هغه سره لږ مخکې زموږ همکارې فرخنده اسد خبر کړی او په دې اړه تینور معلومات غوښتي وو. هغه ورته داسې تفصیل ورک
دا نننه غونډه چې دا د ټریک اپ پلس چې چین، روس، امریکا او پاکستان په دې کې ګډون کوي او هم د دې غونډې د شرکت کوونکي دا بیا د طالبانو د حکومت چې کوم بهرنیو چارو سرپرس وزیر دی امیر خان متقی سره هم بیا دوی غونډه کې دوی سره ویني. او د دې غونډې په اړه باندې چې ما کله یو پاکستانی چارواکي نه چې هغه په خپل په دې غونډه کې ګډون هم کوي دا غلا د پښتنه کړې و چې ایجنډا سدا او کم پکې مهم شیان دي. یو خو دا خبره کوي چې کم د دې فورم چې د غونډې اکثر کیږي او 13 غونډم اکتوبر کې په ماسکو کې شوه، په یوه امریکا خو ګډون نه کړی لیکن هغه بیا هم غونډه شوه. نو د دې یو خو غوښتنه دا د طالبانو نه چې ټول شموله ټول ګوندی او حکومت دی ادارې دی په دې کې د نورو خلکو ته هم ځای ورکړي. او دویما د انساني حقوقو خبره ده، د او بیا په ځانګړي توګه باندې د ښځو حقوقونه د هغه په اړه باندې به هم نن دا هم په ایجنډا باندې پاتې شوی ده. او دریم بیا مهمه ده هم چې څنګه افغانستان د یو انساني بحران نه هغه بچ پاتې شي، ځکه افغانستان کې ویل کېږي رپورټونه هم دي چې یو مشکل حالت سره دا وخت افغانستان اقتصاد هم مخامخ دی. دویم دی کې مهم ده چې د امریکا سیاسي غونډه کې شرکت نه کړی د اکتوبر کې په ماسکو کې شوی و. نو د امریکا چې کوم نوی ځانګړی استاد دی ټام ویسټ هغه به دې غونډه کې دلته ویل شوی چې هغه ګډون کوي.
او طاهر خان صاحب، تر اوسه یو هیواد هم افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی. کړه پرون په نوی ډیلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې وه، نن په اسلام آباد کې ده. دا غونډه چې پکې د سیمې هیوادونه ګډون کوي نو د افغانستان لپاره دا څومره مهم دي؟
افغانستان لپاره مهم دی ځکه ډېر زیات دي چې افغانستان یو مشکل اقتصادی لحاظ سره هم امنیتی هم مشکلات ډېر زیات شو او د داعش خطر طالبان خو د اتفاق نه کوي چې داعش یو لوی خطر دی، لیکن که وګورو په د طالبانو د 15 اگست کابل د کنټرول نه وروسته داعش چې کومې حملې کړې دي، بیا په کندوز کې، بیا په جنوب کې، چېرته داعش ته ماضي کې و نه لیکن په کندهار کې دا چې حمله وشو نو یو سکیورټي مسله ده، اقتصادي مسله ده، بیا دا د ټول شموله خبره چې کیږي د غم تر اوسه پورې نو مهم خو ځکه دی چې لیکن د تسلیمېدو یا په رسمیت پیژندو خبره لا په ایجنډا د دې هیوادونو نشته او د نور هیوادونو نشته. البته پاکستان بیا طالب اسازو ته اجازه ورکړله چې هغه د افغانستان په سفارت په اسلام آباد کې ممکنی هغه په کنټرول کې واخلي، او پرون د افغانستان چې کوم استازی دی د پاکستان په دل د افغان سفارت کې هغه پرون هوایي میدان ته مورغلی و چې کله د افغان پلاوی راته.
اوریدونکو تاسې په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان اورید چې اسلام آباد ته ورغلي د طالبانو د پلاوی او همدارنګه د دیوی غونډې کې دوه په اړه باندې زموږ همکار فرخندا اسد ته معلومات ورکول. اوس هم د همدې سره تړلې یو بل ریپورت دراورو، لکه څنګه چې تاسې خبر شوې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمر خان متقی اسلام آباد ته ورغلی دی، هغه هلته پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. عامر خان متقی ته د دې سفر بلنه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ورکړې وه. دا د هم یادوي چې پاکستان په نړیوال سټیج باندې دا خبرې کوي چې په کار ده د طالبانو سره نړیوال خبرې وکړي او د افغانستان سره بیلابیل مرستې وشي. خو په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومې تجارتي لارې دي هغه هم تر ډیره پورې بندې دي او خلکو ته هم مشکلات دي. بلابل رپورټونه په تاسو ورېدي چې په تورخم او چمن کې چې د خلک ډیر مشکلات لري پاکستان ته د ورتګ لپاره. نو په داس حال کې چې پاکستان په نړیوال سټیج باندې د افغانستان د لپاره د مرستو غوښتنه کوي، خپل ورسره ولې داسې کوي؟ منور شاه پی رپورټ لري.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی د پاکستان په بلنه د نومبر په 10مه په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د نومبر په 10مه په ټویټر لیکلی چې د عامر خان متقی په مشرۍ د وفد کې د خزانه او تجارت وزیران او ځنې افغان کاري ډلې هم د پاکستان سفر کوي. بلخی زیاته کړې چې دا وفد به له پاکستانی چارواکو سره د خپل منځي اړیکو د ودې، اقتصاد، تجارت، د کډوالو او همدارات د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د خلکو د تګ راتګ لپاره په اسانتیا وو خبرې اترې کوي. خو د پیښور په هنتون د سیمایزو چارو د زده کړو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په اړه د پاکستان تګلارې د تضاد اخکار ده، او په دې حال کې مشکله ده چې اسلام آباد ته د عامر خان متقی سفر مثبت نتیجې ورکړي.
پاکستان دنیا ته چې رسمي تور باندې د افغان دولت تسلیم کړي
خو د نومبر په 9مه جاری کړي خپل بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر خپل وسه یې هڅه کړي چې افغان ولسته بشري او اقتصادي مرستې ورسوي. دا راز پاکستانی چارواکو په بیلابیلو وختونو کې د لارو د تړل کېدو په حق ویلي چې دا کار د کورونا وبا خورېدو او د وسلوالو د اوختو را وختو د مخنیوي لپاره کوي. بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای چې طالبان او پاکستانی چارواکي د عامر خان متقی د سفر په اړه ځنې خبرې پخکاره کوي، خو په سفارتي سفرونو کې ځنې خبرې د پردې تر شا هم کیږي.
دوری مسلی بھی جدا حیات پر چکم دے پاکستان سر دا کی مسلن دا رسمیت بانے دے پیجندو مسلہ دا دی بخانو خواد پاکستان دا مطالبہ کئی چی پدی کتاس و منسرہ لگ ادھرے گئی منگ پر رسمیت او پیجنی چی منگ اللہ رہا وارشی چی نور خلق منگو پیجنی چی منگ دا بین القوامی کمیونٹی چکم دے اغیس را چکم دے کار شروع کو دے ملل متحد دارے رہشی اغیس را کار شروع کو دا چکم آئی میں پا ورلڈ بینک والا زمان پیسے دا کڑی دی بندی کڑی چی اغر اخلاسی شی دغه موضوعات باندې بدی دے پاکستان نے چکم دے کبک واری.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 9مه په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي کابینې لغونډې ورسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري یوې خبری غونډې ته وویل چې نړیوال دی له افغانستان سره مرستې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان حکومت په راروانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په حق له د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی د غونډې رابللو پلان هم لري.
د مشال ریډیو د پان شنبه یاد زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ هم دا وسور دي شي په داسل کې چې په پاکستان کې خبرلانو ته غوښونه ورپېخ دی او د زینو خبرلانو جون په خطر کې دی لهمدې وجه دوی پاکستان پرېخې هم دی د پاکستان قومي اسمبلی د خبرلانو د تحفظ لپاره یو قانونی مسوده منظوره کړی ده دا قانونی مسوده به له قانون بدل شي چې کله سنټ ته ورشي او سنټ یې هم منظوره کړي خو آیا دا قوانین یا د رقم ته نور قوانین هم په پاکستان کې شته دا د خبرلانو ژوند خوندي کولای شي د رسنۍ او کار اسانول شي په دې اړه د شاهین بنیری ریپورټر
قومی اسمبلی د نومبر په نهمه د پروټیکشن آف جرنلسټس اینڈ میډیا پروفیشنلس په نوم د خبریالانو د تحفظ لپاره یو قانونی مسوده منظوره کړې ده دا مسوده د بشري حقوقو د دفاع وزارت تیار کړې و چې اوس به د منظوري لپاره سنټ ته لیږلی شي د قانونی مسوده تر مخه به حکومت د خبریالانو د اتحادیو په مشوره یو کمیشن جوړی چې په خبریالانو د تشدد دړکو او بریدونو په اړه به معلومات راټولوي او په دغه بریدونو کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایي لپاره به لار هواروي په پاکستان کې د خبریالانو اتحادیو د مسوده د منظوري هرکلی کړی دی خو غوښتنه کړی ده چې د خبریالانو د تحفظ لپاره په جوړ شو قوانینو باید عمل هم وشي په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او د سرچ فار کامن ګراوند په نوم د حقونو د دفاع د ادارې مشر اسد جان ویل چې د کال 1990 راهیسې په پاکستان کې 138 خبریالان وژل شوي دي خو په دغه جرم کې ککړ یو کس ته هم سزا نه ده ورکړل شوې
جرنلسٹ پروٹیکشن بل سندھ اسمبلی هم پاس کړی وو خو د سندھ اسمبلی چې کوم پاس کړی دی په هغه کې هم داغه څه خاطر خوا مخ ته اثرات را نغلل غټه خبر الاول دا ده چې د 1990 کې 138 صحافیان مړ شوي دي نو آیا په دغه 138 صحافیان چې چا مړ کړی دي دوی کې چا ته سزا ورکړی شوې ده نه د دې جواب چې دی د بدقسمتۍ نه د نه په شکل کې ځکه دی چې څومره جرنلستان مړ شوي دي نو د دوی خو چې کوم ملزمان یا مجرمان دي هغوی ونیولی شي خو چا ته هم ختمن سزا نه ده ورکړی شوې
د خبریالانو د حقونو نړیوالو ادارو پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خطره ډک هیواد ګرځولی دی او په ځانګړې توګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې خبریالان د ډیرو دړکو او بریدونو سره مخ دي د بیپولي خبریالانو د سازمان د یو راپور تر مخه تیر کال په بلوچستان کې درې خبریالان وژل شوي دي په بلوچستان کې خبریالان د کومو ننګونو سره مخ دي په دغه اړه په کوټه کې خبریال او شنون کې سید علي شاه وایي
صحافي ژوند د صحافي ازادي د صحافي اختیار شدي د دې تعلق د ازادي اظهار سره دی د ټولنې سره دی نو زما په فکر سره بلوچستان کې دا وخت داسې صورتحال نه دی چې موږ دا ویلی سو چې هلته پریس چې دی ډیر آزاد دی یا خبریالان چې دی ډیر آزاد دی یا هغه چې دی بالکل محفوظ دی زه دا وایم چې د دې ځای چې کوم پولیس دی امنیتي ادارې دی هغه تر اوسه په دې کې نه دی بریالی شوی چې د بلوچستان صحافیان ته د پاکستان چې کوم صحافیان دي خبریالان دي و هغه ته تحفظ ورکړي نو قانون خو پاسوي دي دا ډیره ښه خبره ده په کار ده چې پر دې قانون باندې عمل درآمد وسی
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د میډیا ادارې او خبریالان د ریاستی او غیر ریاستی ادارو لخوا د فشار او دړکو سره مخ کیږي او روان کال حکومت د میډیا د نظم لپاره د وی ریګولیټری اتارټي یا ادارې جوړولو اعلان هم کړی وو خو د خبریالانو او حقوقو د فعالانو د نیوکو نو ورستو دغه پریکړه عملی نشوا
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په مشال آنلاین خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو ویل شو د بیان د ازادۍ په اړه بحثونه کیږي تاسو اوریدئ شئ. اوس یو رپورټ ته ورزو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نومبر په 11مه راغوښتل شوی د پارلمان ګډه غونډه ځنډولې ده. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې ځنډ وجه دا ده چې دوی لومړی غواړي د اپوزیشن سره خبرې وکړي او بیا به غونډه را بلی. د دې غونډې موضوع د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه صدارتي ارډیننس وو، خو د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون مشرانو سیاستوالو پر ټویټر لیکلي چې دا کار د حکومت ناکامي ده او له بحثه یې تېښته کړې ده. بلاول بټو په ټویټر باندې لیکلي دي چې د تحریک انصاف حکومت کې داسې څوک نشته چې رغون کې بحث وکړي. په دې اړه د گوهر مسجد رپورټ.
د تحریک انصاف حکومت لخوا د نومبر په 11مه راغوښتل شوې د پارلمان ګډه غونډه وزنډول شوه. دا غونډه د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی په حکمنامه باندې راغوښتل شوې و. په دې غونډه کې د صدر مملکت ډاکټر عارف الوی د طرف نه جاری کړي شوې صدارتي اډینانسز باندې بحث کېدو او هغه اډینانس د ګډه غونډې نه منزورول. د نومبر په 11مه نیټه وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې شریک اتحادي ګوندونو ته زهرانه یعنی د ورځې ډوډۍ اهتمام کړو چې په هغه کې عمران خان ورته ویل چې اپوزیشن ګوندونو کې کرپټ خلک موجود دي. دوی نه غواړي چې په ملک کې قانوني او انتخابي اصلاحات وشي. دوی زیاته کړه چې د اکتوبر په 11مه نیټه د پارلیمان په ګډه غونډه کې به په داسې توګه ګډون وکړي لکه چې څنګه په جهاد کې ګډون کیږي. دوی یعنی د اپوزیشن ګوندونه نه غواړي چې په ملک کې فری او فیر انتخابات وي، ځکه چې په هغه انتخاباتو کې به د پیسو استعمال بیا نشي کېدی. او په دې بنیاد باندې زه غواړم چې کومه د پارلمان ګډه غونډه راغوښتل شوې ده چې په هغه کې شرکت د جهاد په شمیره باندې وشي. لګ روستا د دې چې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د متحدینو تاوینه وکړه، د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری اعلان وکړو چې ګډه غونډه وزنډول شوه. فواد چودھری د نومبر په 11مه نیټه په ټویټر کې وویل چې انتخاباتي اصلاحات پر راتلونکو وخت کې د ملک او د قوم د لپاره فائدہ مند دي. هغه وویل موږ په نیک نیتی سره کار کوو چې په دې مسله اتفاق وکړو او د اپوزیشن سره په شریکه یو قانوني بل تیار کړو. د وویل چې په دې لړکه د قومي اسمبلی سپیکر اسد کسر ته ذمہ داری ورکړې شوې ده چې د اپوزیشن ګوندونو سره تماس ونیسي او کچرته دا ممکن شوا چې حکومت او اپوزیشن په ګډه توګه د انتخابي اصلاحات بل راوړي. هغه زیاته کړه چې حکومت به د انتخابي اصلاحاتو څخه پشا نشي. خو فواد چودھری په خپل ټویټر کې دا واضح نه کړه چې د پارلیمان په دې ګډه غونډه کې د اتحادیانو اعتراض هم شته او کنه. په بل اړخ د حکومت اتحادی د ایم کیو ایم غړي او وفاقي وزیر امین الحق او د کافلیک سره تعلق لرونکي او وفاقي وزیر طارق بشیر چیما هم د پارلیمان را غوښتل شوی ګډه غونډه باندې اعتراض وکړو. د جیو ټی وی سره په خپلو خبرو کې دوی وویل چې تحریک انصاف که یو فیصله وکړي د هغې دا مطلب نه دی چې موږ ورسره پکې برابر شریک یو. دوی دا هم زیاته کړه چې زموږ سره په دې غونډه را بلنه کې مشوره نه و شوې او د حکومت نه وخت غوښت دی چې دوی به په دې اړه د خپلو ګوندونو د مشرانو سره سلا وکړي. په بل اړخ د پیپلز پارټۍ او نون لیگ سره سره اپوزیشن ګوندونو په تحریک انصاف حکومت باندې ټکونه وکړل او د میډیا او سوشل میډیا تر مخه تحریک انصاف ته دا پیغور ورکړو چې سلګ ساعت مخکې عمران خان اتحادیانو ته د پارلیمان په ګډه غونډه کې د جهاد په توګه د شرکت خبرې کولې او اوس فواد چودھری وایي چې غونډه وزنډوله شوه. د یادونه وړ دی چې د اګست 2013 نه چې کله تحریک انصاف په پاکستان کې حکومت لاسته کړی دی، د هغې وخت نه تر اوسه پورې یو باندې 50 آرډیننس جاری کړی شوی دی چې دغه مطلب دا دی چې 15 باندې 50 فیصد قوانین جوړېدل کې د پارلیمنت نه پښتنه نه دا کړی شوی. دا خبره دا واضح کوي چې د پاکستان صدر د وخت په ضرورت مطابق په ملک کې د یو نوټیفیکیشن په بنیاد باندې یو آرډیننس یعنی قانون جاری کولی شي چې هغه به یو سل شل ورځې د قانون په حیثیت په ملک کې لاګو وي، خو هغې نه پس به دا ضروري وي چې د پارلیمان نه د هغې آرډیننس منظوري وشي. که نه وي هغه آرډیننس به خپل په خپله ختم شي. د نومبر په 11 باندې راغوښتل شوې د پارلیمان ګډې غونډې مقصد هم دغه و چې په دې کې د انتخابي اصلاحات او د نیب سره سره د نورو آرډیننس منظوري د پارلیمان نه وکړل شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه هم دا اوریدئ شئ. په کورمه کې پولیسو 140 کیلو ګرام چرس نیولی دی. د پولیسو په نا کوارت ته قاچاقي دل په پرون نیول شوی د چرسو په اړه پولیسو وایي چې دا ډیره لویا کمیبی ده او دوی کوشش کوي چې د نورو منشیاتو او د نشي توکو مخه هم ونیسي. طارق اورکزای پی رپورټر.
د کورمی پولیسو مشر ارباب شفیع الله جان د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې په ساتنې سیمه کې شاوخوا 140 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د چارواکي په وینا دغه چرس په پیکاپ گاډي کې له خرلاسو د سدې په بای پاس روډ کوهاټ ته وړل کېدل چې د تلاشۍ پر وخت لا ملزم سره ونیول. ارباب شفیع الله جان له رسنیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه دا په ترجیحاتو کې ده چې دغه سیمه له منشیاتو بالکل پاکه کړي.
منشیات کو بالکل ختم کرنا ہے.
دا آئی جی صاحب حکم دے چ منشیات بالکل لخپر علاقے او ضلع ختم کرے. زما چ کلا تبادلہ او شوا نو پدغه سلسلہ کی مخبل اول میٹنگ دا کرم ضلع لا افسرانو سره کی خودلو. ہوئی تمے ہدایت ورکل چ منشیات ختم اول زمون رمبنے فرض دے. زما ہم دغه ترجیحات دی. امیشن می دے چ زمون جوان نسل منشیات تا نزدے ورنشی او دغه ورتا پ آسان ملو ہم نشی.
بالکل منشیات کے پاس بھی نہ جائے اور منشیات اس کو نہ ملے.
بلخوا د میرباغ یو مدنی فعال پټان عبدالخالق د منشیاتو خلاف د پولیسو یاد ګام ستایلی، خو هغه وایي که پولیس حقیقتا لسیمی منشیات ختمول غواړي نو یوازې په لارو کې د نشئی موادو قاچاقونکو پر ضد کاروایان نه بلکې د دې ټکانې او هغه ځایونه د هم په نښه کړي چیرته تولید کیږي. پټان عبدالخالق زیاتوي د منشیاتو کاروبار ډیر په منظمه طریقه کیږي چې ورته خامخا د چا سرپرستی حاصله وي تر څو چې هغه پټ لسونه رخکاره نشي هیڅ کله به مخنیوی ونشي.
هغه خلک چې دغه شایر وړي په بارډر باندې یا د نورو لکونه او په دلته د کورمی کې کوم ځای کې هم د دوو خلکو یو بل سره روابط دي که هغه سرکاري خلک دي که غیر سرکاري خلک دي. په کور د هغو د معلوم کړل شي د هغو خلاف د کریک ډاون یعنې سخته کاروایي وکړل شي. نو زه هم په دغه صورت باندې چې چېرته آیس جوړېږي یا خرڅېږي یا چاس چېرته پیدا کېږي یا د دغو ټکانې چېرته دي نو کدو باندې چاپه واچولی شي. نو زه هم همدې سره په دغې علاقې کې که آیس دي که پوډر دي که
په کورما کې د نشئی موادو خرڅ، قاچاق او استعمال له څه مودې راهیسې دومره زیات شوی چې خلک یې پر ضد راپاڅېدل او څو وارې احتجاجي مظاهرې وکړې خو لا هم مخه نه ده نیول شوې. که څو هم ځایي پولیسو د نشئی موادو د کاروباریانو او قاچاق کوونکو د نیولو لپاره هلې ځلې کړې خو ځایي اوسیدونکي ترې مطمئن نه دي او وایي د نشې مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړی شي. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د کرکټ د شل اووریز سیالو نړیوال جام د متحده عربی اماراتو او عمان له میدانونو د مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه، مرکه او تبصره.
د دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي.
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو په اړه ځانګړي معلومات.
کوشش یہی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی کرکٹ کھیلیں، یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
افغانستان ٹیم چه ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبډله ده.
د اکتوبر لا ولسمې د نومبر تر 14 هر ورځ ل مشال ریډیو.
او بیگ شاٹ، هیوج شاٹ، ویئر از اٹ گون انټو ذا سٹانڈز.
مشال
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کرکټ په اړه باندې خو تاسو ته موږ معلومات درکو. نن د پاکستان او د استرالیا سیم فائنل دی په 2 بجې شروع کیږي د پیښور په وخت، او د دې سیم فائنل کې چرته کامیاب شو هغه به نیوزیلند سره فائنل ته وزي د شل اووریز کرکټ نړیوال کپ، ځکه چې نیوزیلند پرون انګلینډ ته په سیم فائنل کې ماتې ورکړه. 2:30 بجې شوې، راځي چې له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز وو.
نن په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ټرایکا پلس غونډه کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا، چین او روس استازي برخه اخلي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته وینا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 10مه په خپل ویبپاڼه ورکړي چې په دا غونډه کې به د افغانستان د یو تلپاتې امن او استحکام په اړه زیاتې خبرې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د خپل شل کسیز وفد سره اسلام آباد ته رسیدلی. دا په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د دوی د حکومتي چارواکي اسلام آباد ته لومړی سفر دی. پاکستان لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو اسلام آباد ته تللی افغان وفد به په خپل درې ورځنۍ دوره کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس له وجې 9 تن مړه شوي دي. له دې سره په هغه هیواد کې د دې وبا له پیل راهیسې د مړو شمېره 28,515 ته ورسېد. د کورونا ناروغۍ په اړه د حکومتي ویبپاڼې له مخې نن د نومبر پر 19مه په ټول هیواد کې د کووډ-19 ناروغۍ 625 مثبت کیسونه رپورټ شوي دي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر په 10مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د نن د کیدونکې د پارلمان ګډه غونډه ځنډولې ده. دا غونډه د ولسمشر عارف الوی په امر راغوښتل شوې چې پکې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي فرمان بحث کېدو. خو فواد چودري ویلي دوی غواړي چې لومړی د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي، او له هغې وروسته په پارلمان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مسودو بحث وکړي. او په سلګونه کډوالو د بلاروس او د اروپایي اتحادیې د غړي پولینډ ترمنځ پر پوله په سخت یخنۍ کې د خاردار تړونو تر شا یوه بل شپه هم په داسې حال کې تېره کړه چې برسلز د مینسک په وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړه. او د 1 شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ 2 سیمی فائنل لوبه نن په دوبۍ کې د پاکستان او د استرالیا ترمنځ کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز تاسو فرخنده اسد وړاندې کړ. د خبر پختونخوا په 10 ضلعو کې به د دسمبر په 19مه بلدیتی یا ځایي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. سر له اوسه ځینو کاندیدانو یا نوماندانو چې د خپل نمونه لیکل شروع کړي دي. هلته ځایي خلک وایي چې د بجلی مسلې دي، د ترانسپورټ، د سړکونو او همدارس د روغتیایي مرکزونو د نشتون داسې لوی مسلې دي چې په کار ته دغه کاندیدان په پام کې ولري. په دې اړه باندې فرهاد شینوار نور تفصیل اورو.
خیبر ضلع کې هم د بلدیاتی ځایي حکومتونو د انتخاباتو تیاری روان دی. ویلج کونسل او نیبر هوډ کونسل غړي جوړېدلو او تحصیل چیرمین او دې لپاره امیدوارانو ریټرنینګ افسرانو نه د نامزدګۍ فارمونه وصول کړي. ټاکل شوی دا انتخابات به په لومړۍ مرحله کې د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر پختونخوا په 10 ضلعو کې ترسره کیږي. د یونین کونسل په کچه به غیر سیاسي وي، او د تحصیل چیرمین انتخاب با په سیاسي بنیادونو باندې هم کې دی شي، یعنی د کومې سیاسي پارټۍ په ټیکټ هم د انتخاباتو ته ودرېدي شي. د خیبر ضلع د سفیر بلدیات پروژې مشر یونس اپریدی مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې به 1,000 یونین کونسل او 3 تحصیل کونسلونو لپاره انتخابات ترسره کیږي.
په ضلع خیبر کې 1,000 نایبر هوډ او ویلج کونسل دي. په دې کې 1,000 ویلج کونسل دي او 1,000 چې دي هغه پکې نایبر هوډ کونسل دي. دغه مقامی حکومتونه به په 200 باندې کیږي. چیو تبا ویلج کونسل یا نایبر هوډ کونسل وای. نایبر هوډ کونسل هغه کونسل ته وای چې هغه لګا ډیره شهري علاقې کم چې په کلو باندې مشتمل یا غیتا ویلج کونسل وای. دغه شانتی بعد دغه دویم ټایر چې ده هغه به په تحصیل سطح باندې هغه به هغې ته به د تحصیل مقامی حکومتونه ویلی شي.
د لنډ کوتل ریټرنینګ آفیسر د دفتر په وینا په خیبر ضلع کې د بلدیاتي ځایي حکومتونو انتخاباتو لپاره په سلګونه کسانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي او د امیدوارانو حتمی فهرستونه به سره د انتخابي نښو د نومبر په درویشتمه نیټه باندې جاری کړل شي. د خیبر ضلع ځینې امیدوارانو راسره خپل تاثرات شریک کړي او دوی وایي
حاجی نور زمیر شینواری بجلی بم خراب نشته دی، صحت او تعلیم او اسپیتال کې یو سہولت هم نشته دی، پریشنټیټر بند دی، ګردو مشینونه بند دی. زما لیک اجا اراده چې زه ودرګم د قوم د حقوقو لپاره ودرګم، لکه یونین کونسل نه لکه زما ما تعلق پیروخیل سره دی. ان شاء الله رحمان زه الیکشن ته ودرګم او ټول قبایلو حق بغواړم، د ټول ضلع خیبر او ټول لنډ کوتل حق بغواړم.
نوم اشرف صدوخیل دی، زه صدوخیل قوم نه مشر یم. په مونږ باندې تقریبا ډیر واخنا چالی سی بسیار کالا قانونو چمخ کی وټونه و صرف ملکانو اچال او بیا دغه نه پس دا علاقہ زم کړی شو او د اوس ان شاء الله چې بلدیاتی انتخابات وشي نور بم دغه علاقې ته ترکه کورونه راشي. اغه د مشرب په دور کې چې کوم کو سره جوړ شي او حکومت خپل کسان په خپل ځان له جوړ کړی او امین نمائندگان نو اوس به ان شاء الله باقاعده صفه وټ باندې راشي او به د کوم خدمت کوي.
ما نام شاکر افریدای مون ګورو چې موږ ته څه فائدې تشته او که نشته دی. دا خو بې ډېره فائده شي، ځکه چې هر کلي ته هر کور ته به خپل امیدوار ور ورسېږي او داسې زه وینم نه چې داسې به وشي. دا هسې چې کله فټ اعظم کېده موږ ته څه ویل شوي چې تاسو له به سل عربه روپۍ رکم سل روپۍ چې را نه کړي موږ له یونیورسټي په کار وو، موږ له هسپتال په کار وو. نو که څو ورځ مې زور وي عربي موږ کوشش کوو چې یاره څه نه څه وکړو.
ارادې به سې څه کارونه به خلکو له کړی چې ته منتخب شي.
ارادې مې دی چې زه نو تعلیم ته ځایم چې توجه ډېره
د نومبر په دویمه نیټه پېښور های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د یونین کونسل په کچه د هم بلدیاتي انتخابات په سیاسي بنیادونو باندې ترسره شي. خو د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور های کورټ دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی او دا دریز لري چې دا انتخابات په لاندې کچه غیر سیاسي وي. خو تر اوسه لا په دې لړ کې کومه نوې پریکړه مخې ته نه ده راغلې. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
د مشال ریڈیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز، لنډي سپي 2013
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د دغه سپونه علاوه د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم زموږ خبرونه شته دي، تاسې له هغه ځایه هم واوري. لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په بیلابیلو خپرونو کې اوریدلی دي، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 10 سپریم کورټ ورغوښتی و. سپریم کورټ د اغنه د آرمی پبلک سکول، د پېښور آرمی پبلک سکول د برید په اړه پوښتنې کول غوښتل. دغه برید په 2014 کال کې شوی و او دا په داسې وخت کې دا پوښتنې کیږي او عدالت وزیر اعظم ورغوښتل شوی چې د پاکستان حکومت ویلي چې تحریکی طالبان پاکستان سره خبرې شروع کړې دي. تحریکی طالبان پاکستان د آرمی پبلک سکول د برید ذمواري منلې وه. دا چې په عدالت کې څو شول څه خبرې وشولې په دې اړه ګوهر مسید رپورټ لري.
د کیس په ورېدنه کې د چیف جسټیس گلزار احمد سره سره دوه نور ججان هم، جسټیس قاضی محمد امین احمد او جسټیس اجاز الحسن هم موجود و. په دې موکې باندې چې کله د حکومت وکیل اټارنی جنرل خالد جاوید خان خپل دلایل د سپریم کورټ مخکې کېښودل، نو په دې باندې جسټیس گلزار احمد وویل چې دغه ډیره غټه واقعیا ده، پکار ده چې تر اوسه پورې په دې باندې څه عمل درآمد شوی وي. په دې بنیاد باندې جسټیس گلزار احمد ورته وویل چې وزیر اعظم عمران خان دا په دې کیس کې پخپلا باندې حاضر شي. اٹارنی جنرل وزیر اعظم عمران خان ته پاغه سات باندې اطلاع وکړه چې سپریم کورٹ ته غوښتې. وزیر اعظم عمران خان خو او شا دوه غنټو کې سپریم کورٹ ته را ورسېدو او عدالت ته مخامخ ودرېدو. په دې موکې د آرمی پبلک سکول د وژل شویو ځنې ماندې پلرونه هم ګډون وکړو. په دغه وخت عدالت وزیر اعظم ته وویل چې دوی د عدالت ته د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښې په اړه تر اوسه پورې شوي پرمختګ وضاحت وکړي. وزیر اعظم عمران خان ورته وویل چې دا پېښه په کال 2014 کې پېښه شوې ده. په دې اړه په هغه وخت په خیبر پختونخوا کې زمونږ حکومت او زمونږ حکومت او سیاسي ګوند په دې حواله سره غونډه وکړه او مشورې مو وکړې. په دې موکې چیف جسټیس گلزار احمد ورته وویل چې د پېښې تر اوسه پورې په شپږ کلنه زیات وخت وشو. د ریاست او د حکومت دا ذمہواري وي چې که یو کس ته هم تکلیف وي یا ظلم ورسره کیږي نو ریاست او حکومت با ورته انصاف ورکوي. په دې موکې سپریم کورٹ دا فیصله وکړه چې حکومت با په څلور هفتو کې د نننه د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې حواله سره یو ریپورت سازوي او په دې ریپورت کې به د هغو ماشومانو مندې او پلرونه هم ورسره وي چې کم په آرمی پبلک سکول کې مړه شوي دي. په دې موکې د وزیر اعظم عمران خان سره د کورنو چارو وزیر شیخ رشید او د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری هم موجود وو. د سپریم کورٹ د طرف نه فیصله را تګ نه پس د کورنو چارو وزیر شیخ رشید خبریالانو سره خبرو کې وویل سپریم کورٹ سلور هفته وخت را کړی دی. وزیر اعظم عمران خان د سپریم کورٹ مخکې ټول وضاحت کې خودلو او سپریم کورٹ ته دغه یقین ورکړو کچیرې په دې واقعیا کې څوک هم شامل وي هغه د سیاستدانانو د طرف نه وي یا هغه د سیکیورټی ایجنسیانو د طرف نه وي دغه کسان به په مخکې راوړل کیږي او سپریم کورٹ ته به خودل کیږي. د آرمی پبلک سکول په پیښه کې مړ کړي شوي د ځنې ماشومانو موریانې او پلاران هم سپریم کورٹ راغلی وو. اغوی په حکومت باندې ټاکونه وکړل چې تر اوسه پورې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو حواله سره حکومت هیڅ ګامونه پورته کړی نه دي او په دې واقعیا کې ملوث کسانې تر اوسه پورې زمونږ مخکې نه دي راوړي. په دې اړه یو پلار مشال ریډیو ته صدا سی وویل
محمد امین زما تو بچی نو شو شو دا به ساک مين نامو شي ساک مين اما ساک دې کو دې کله کو بل زمي چې کوم امر مين نامو هغه ساک دې کو هغه پر دې نه کوم کو ساغا الله پچ کو او یو اتم نه شه دې هغه دې خراب الله دې کو او بل شي شو مونږ ته راغلي چې دا وکاله شو چې را مونږ تاو دې صاحب دې شو دې پچ کی شو دې کو کو دې سر کو نه باندې خو سو کو دې نه
یاد د وی په کال 2014 کې په پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې د ترخګرۍ یو برید وشو چې په هغه کې یو سل دوه باندې دیرش ماشومان مړه کړل شول. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ایپ باندې هم دا اوس موږ اوریدلی شئ. دا ایپ چې دی تاسو ته فری وړاندې کیږي، دې باندې تاسو هیڅ پیسې نه ورکوئ. د ایپل د سټور نه همداراز د اینډراید ټلیفون نه چې په هغه کې سامسنګ، نوکیا او نور سمارټ فونونه راځي، که هغه تاسو لرئ تاسو یې ورشئ پلی سټور ته د ګوګل او هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. که ایپل فون لرئ، آیفون لرئ، نو د هغه ځای نه هم د ایپل سټور نه دا ایپ تاسو په اسانۍ ډاونلوډول شئ بغیر څه د پیسو. که به یې په اوریدو کې څه مشکلات لري، یعنی د دې د لارې که د ریډیو خپرونې تاسو ته سمې نه در رسي یا په اوریدلو کې څه ستونزه لري، نو خامخا یې موږ سره شریکه کې کوشش به وکړو چې دا مسله تاسو ته حل کړو. د کرکټ په اړه یو رپورټ تاسو ته درورو، د لکه څنګه چې تاسو خبرې په عرب اماراتو کې د نړیوال شل اووریز کرکټ لوبې روانې دي. پرون پکې یو سیم فائنل شو، دغه سیم فائنل د نیوزیلینډ او د انګلینډ ترمنځ وو چې پکې نیوزیلینډ بریا ترلاسه کړه او مخکې لاړه فائنل ته. نن د پاکستان او د استرالیا ترمنز دویم سیمی فائنل کیږي او په دې کې چې چا وګټل هغه بیا بل پړاو ته وځي چې اخیری پړاو دی او فائنل دی د نومبر په 14 هغه کیږي. راځي له اسرار العالم مومن څخه په دې اړه نور حال وره.
د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په لومبي سیمی فائنل کې نیوزیلند انګلند ته په 15 وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته یې لار پیدا کړه. پرون د نومبر په 10 په ابوظبي کې شوې د لوبه کې لومړی بیټنګ انګلند وکړ او د څلور لوبغاړو په سوځېدو یې په ټولو شلو اورونو کې 168 رنزونه جوړ کړل. د دې په جواب کې نیوزیلند په 19 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړ او میچ یې وګټلو. د انګلند بونلی په 10 بالونو د 2 چوکو او 3 چوکو په مرسته 150 رنزونه جوړ کړل. ډیوډ بلان چې په 10 بالونو یې 140 رنزونه جوړ کړل. د ټیم ساوثی په بال آؤٹ شو. دغه راز جاس بٹلر چې په 40 بالونو یې د 4 چوکو په مرسته 29 رنزونه جوړ کړل. د آش سودی په بال آؤٹ شو. د نیوزیلینډ ټیم ساوثی ایڈم مل نے ایش سودی او جیمز نشام یو یو وکټ واخیست. د نیوزیلینډ ایون کانوای په 38 بالونو د یوې چکی او 15 چوکو په مرسته 46 رنزونه جوړ کړل. ډیرن میچل په 20 بالونو 22 رنزونه جوړ کړل او آؤٹ نه شو. د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ دوهم سیمی فائنل میچ نن په 11 نومبر د پاکستان او استرالیا ترمنځ د پیښور پر وخت ماخام په 2 بجې په دوبۍ کې شروع کیږي. د شل اوریز نړیوال کپ فائنل میچ یا پای لوبه په 14 نومبر دوبۍ کې وي. د ټورنمنټ چې په 11 اکتوبر په عمان او متحده عربي اماراتو کې پیل شو په کې 14 لوبډلو برخه واخیسته، خو یوازې 4 لوبډلې لکه پاکستان، انګلینډ، نیوزیلینډ او استرالیا سیمی فائنل میچونو ته په وتو کې بریالي شوي. شلوریز نړیوال کرکټ کپ چې په اخیری وار په 2018 کال کې شبه وو ویسټ انډیز ګټلې وو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
په واډو نه ملاوي شوې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو ته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری کړي. هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اور دغه تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس اوریدل شي. د هارون بچا هنري غړې خبرونه تاسو ته نن وړاندې کیږي. نو هله د چي وایوري یو رپورت ورزو د پاکستان حکومت په تعلیمي ادارو کې ټولو خونکو او تراتلس کلنو څخه زیات عمر لرونکو زده کوونکو لپاره د کووډ 19 واکسین لازمی کړی دی. اوس خو حکومت دا هم وایي چې د 12 کلنو چې څوک لوړي دا غي د لپاره به واکسین شروع کړي. د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د واکسینو په اړه مختلفې بے ځایه بے بنسټ اوازې خبرې شوې دي او ځینې خلک یې تاواني بولي، خو ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان دا ټولې ګنګوسې ناسمې او له واقعیتونو او ساینس لرې ګڼي. پامیر ساحل په دې رپورت کې له ډاکټرانو او نورو کسانو سره په دې اړه خبرې کړې.
د پاکستان حکومت د 2020 زیږیز کال د جولای په پای کې اعلان وکړ چې د ټولو ښوونځیو، کالجونو او پوهنتونونو استادان او لا 13 کلونو زیات عمر لرونکي زده کوونکي باید د کووډ 19 ناروغۍ واکسین وکړي. د کورونا وایرس جهانی وبا د څار او کنټرول مرکز ویل چې هغه کسان به تعلیمي ادارو ته نه پرېږدي او نوي زده کوونکو ته به هم داخلي نه ورکوي چې واکسین شوي نه وي. له دې علاوه حکومت په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو او استادانو ته د واکسیني ستنو لګولو اعلان هم وکړ. خو په داسې حال کې چې نړیوال پوهانو، د روغتیا نړیوال سازمان WHO او حکومتونو کووډ 19 واکسین خوندي او د وبا کنټرول لپاره اړین بللی. په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کووېډ 19 واکسینو په اړه غلط فهمي یا ناسم پوهاوی شته. په پاکستان او افغانستان کې تعلیم یافته کسان هم د واکسینو په اړه د شکونو څرګندونه کوي. د 2021 زیږدیز کال په فبروري کې د نا حکومتي ادارې ګیلپ د یوې نظر پوښتنې 50% ګډونوالو د کووېډ 19 ناروغۍ واکسین یو نړیوال سازش یا توطیه وبلله او ویل چې ځانونه ښایي واکسین نه کړي. نظر پوښتنې دا هم وښوده چې خلک د واکسینو په اړه پر بیلابیلو ګونګوسو باور کوي او ځینې یې دا فکر هم کوي چې واکسین عمر لنډوي. همداراز د 2021 زیږیز کال د می په پای کې هندۍ خبری و پانی د وایر په خپل یو رپورت کې وویل چې د کابل ښار ځنو تعلیم یافته اوسیدونکو هم د واکسینو په اړه بیلابیلې غلط فهمۍ لرلې. په غلط فهمیو کې یو داوه چې د کورونا وایرس ناروغۍ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي سبب کیږي. ځن نور بیا دا ناسم فکر لري چې واکسین د وجود د خلیو په ارسي یا میراثي موادو کې بدلون راولي یا دا چې واکسین د زړه ناروغانو ته تاواني دی او یا زړه ته زیان رسوي او یا هم په واکسینو کې موجود کیمیاوي مواد وجود زیانمنوي. ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي دا ټولې اوازې ناسمې، له واقعیتونو او له ساينسي څېړنو لري بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګونګوسو او غلط فهمیو د لری کولو لپاره ویډیوګانې او لیکنې خپروي او خلک هڅوي چې نه یوازې واکسین وکړي بلکې د جهانی وبا د کنټرول لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي، چې پکې د ماسک یا تمبوزک وهل، په صابون د لاسونو مینځل، د ګڼې ګوڼې نه جوړول او له یو بل مناسب واټن ساتل شامل دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو خدماتو څانګې ډاکټر محمد رؤوف د وړ وای خپل هم ځان واکسین کړي او خلکو ته هم وایي چې ټول واکسینونه خوندي وي.
بالکل مو واکسین لګولې دي چې سټم پاکستان شاو والا ول واکسین سٹارټ شول اول اول مورا غولې دي. واکسین ایس دغه خاص سایډ افیکټ نشته. بالکل واکسین برشې اثر حالت په می وي او دا صرف دلتا پاکستان سے نہ بلکہ دسمبر تمل کے ندی ایون پیشہ دا حالت میں اس طرح اور دیہ چکے ویکسین مارکیٹ تر ہوگی گا نا آگے بندے باقاعدہ کلینکل ٹرائل کے جی وہ کلینکل ٹرائل اور ریسرچ نہ بعد چکل دا بالکل پتہ وہ لگی چے آیا دیش دا سے اجزا نشتا چکیم صحت تا موزیری ہو بیا مارکیٹ تر ہوگو سی چکیم ویکسین دی دا بالکل محفوظ دی.
ڈاکٹر رؤوف وائی واکسینو نہ ہیچ کلا دا عمر لنڈے دو لامل نشی گرزے دے بلکہ دا وجود مدافعتی نظام پیاوڑے کبھی چور سره خلک اوګد او صحتمند ژوند تیروي. د ډبلیو ایچ او یو ډاکټره کیتھرین اوبراین هم ورته خبره کوي او وایي د واکسینونو د جوړېدو عمل مسلسل څارل کیږي.
د واکسینز دټ وی هاف آر سیف واکسینز.
ټول واکسینونه محفوظ دي. په واکسینو کې شامل هر جز لومړی تر معاینو او آزموینو تیریږي چې مونږ باوري کړو چې د انسانانو لپاره محفوظ دي. په واکسینو کې مختلف اجزاوي او مونږ یې انسانانو ته تر ورکولو مخکې په ځناورو تجربه کوو او ګورو چې هغوی ته ستونزه خو نه پیښوي. چې کله مونږ مطمئن شو نو بیا واکسینونه په لسګونه زره انسانانو تجربه کوو. خوندي توب د هغو آزموینو تر ټولو مهمه برخه وي. د دې ترڅنګ په کارخانو کې د واکسینونو جوړیدل او د هغوی کیفیت مسلسل سارل کیږي. د واکسینو هر جز باید تر ټولو لوړ کیفیت ولري او باید د انسانانو لپاره خوندي وبلل شي.
د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې شرکتونو د 2020 زیږیز کال په لومړیو میاشتو کې د کووېډ 19 واکسین د جوړولو هڅې پیل کړې او چې کله یې تیار کړل نو لومړی یې په ځناورو وازمویل. کله چې ساينس پوهان پوښول چې واکسین خوندي ول نو بیا په هغو انسانانو تجربه کړل چې ځانونه یې آزموینو ته وړاندې کړی ول. تر هغه وروسته حکومتونو او د روغتیا نړیوال سازمان یو شمیر واکسینونه د بیړني استعمال لپاره خوندي وبلل. د کووېډ 19 واکسینو په اړه بل غلط فهمي او ګونګوسه دا ده چې د دې پیچکاریو یا ستنو لګول د شنډوالي لامل کیږي. خو د ډبلیو ایچ او یو ډاکټره کیتھرین اوبراین وایي د کووېډ 19 په ګډون د نړۍ هیڅ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي لامل نشی ګرځیدای.
د واکسینز وی گیو کینات کاز انفرتیلیټی.
هغه واکسینونه چې خلک یې کوي د بې اولادۍ سبب نشي ګرځیدي. د هغه اوازه یا ګنګوسه دا چې د مختلفو واکسینونو په اړه خبره شوی او دا له حقیقت لری خبره ده. دا سه هیڅ واکسین نشته چې د شندوالی لامل شي.
د اسلام آباد د پاکستان انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز یا پیمز روختون د خځو او ولادي څانګې ډاکټره شهلا مندوخیل هم وایي چې کووېډ 19 واکسین د وایرس ضد دي او د ماشومانو د پیدا کولو یا نه پیدا کولو له نظام سره هیڅ تړاو نه لري.
دا سه هیڅ نشته. دا خو ګوره دا انټي وایرل ویکسین دی. دې کې دا سه هیڅ نه کېږي. په دې چې نارمل بچی د شزه او تنارینه د دواړو یو لکه د سړی د پاره خپل یو ټیسټونه موږ ګورو چې هغه واقعي دا سیمنالایسز پورا دی او د خزه خپل سائیکل وی نارمل سائیکل وی چهره میاش وترازی او داغه فولیکل جوړیږي دا لدی سره تعلق خو نه لري د ویکسین هیڅ نقصان نشته بلکې فائدہ شته
په پاکستان افغانستان او د نړۍ په یو شمیر نور هیوادونو کې دا وازه هم خبره ده چې د کووډ 19 ویکسین د زړه ناروغانو ته ضرر رسوي او یا هم د روغو خلکو پر زړه ناوړه اغیز کوي ڈاکٹر سمیع اللہ مروت د بنو په میډیکل کالج کې د زړه د ناروغۍ استاد دی او د بنو په ضلعي روغتون یا ډی ایچ کیو کې کار کوي نو موړی مشال راډیو ته ویل چې ښځه یې هم ډاکټر ده او د دوی د کورنۍ ټولو غړو ځانونه واکسین کړی دي ڈاکٹر مروت دا اوازه ناسمه بولی چې ګواکې د کووډ 19 ناروغۍ واکسین د زړه ناروغانو ته تاوان رسوي او یا د صحتمند خلکو زړه زیانمنوي
کم یو سړی د زړه بیمار دی نو هغه ته دوباره د اټیک چانس چې دی هغه 10 نه 14% پورې دی او کچې ته د واکسین نه څه خطرې هغه 1% نه کم ده نو موږ وایو چې د خپل دی یو بل مرض نه 2% باندې خطرې کې ده او الٹا کا دې سړي ته کرونا مرض شي نو دا خطر الموست 50% پورې زیات شي دا دې مرض نه د سپېڅلې ګیانې جوړي شي د ساينس او د ډاکټري اصول دا ده چې یاره ویکسین مکمل سیف شي او دا د خلکو ته لګول شي
ډاکټر سمیع الله مروت زیاتوي چې د زړه ټولو ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې ځانونه له کووډ 19 ناروغۍ څخه د ژغورلو او له سختې ناروغۍ څخه د ساتلو لپاره واکسین کړي د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا اوازه هم شته چې په نویو طریقو جوړ واکسین په انساني حجرو یا خلیو کې بدلون راولي چې د سازمان په وینا بالکل ناسمه خبره ده د کووډ 19 دوه ډوله واکسین چې بایو انټیک او فایزر او ماډرنا شرکتونو جوړ کړي ورته میسنجر رایبو نیوکلیک اسید یا ایم آر این ای واکسین ویل کیږي په انساني خلیو کې یو ډول میراثي مواد وي چې ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید یا ډی این ای بلل کیږي دا ډی این ای له یو نسل څخه بل ته ارسي ځانګړنې یا خصوصیات انتقالوي په بل معنا د مور او پلار ډی این ای د ماشومانو د ویښتو سترګو او پوستکي رنګ د مخ لاسونو او پښو جوړښت په ګډون ټول ارسي خصوصیتونه ټاکي د روغتیا نړیوال سازمان د ډاکټر اوبراین په وینا ایم آر این ای واکسین یوازې انساني بدن ته لارښوونه کوي چې په وجود کې پروتین یا لحمیات جوړ کړي مدافعتي نظام فعال کړي او په دې توګه خلک له کورونا وایرس ناروغۍ وژغوري نوموړی وایي ایم آر این ای د واکسینو یو نوی تخنیک دی او په انساني بدن کې هیڅ ډول بدلون نه راولي
دوه واکسینونه داسې دي چې ورته ایم آر این ای واکسین ویل کیږي داسې هیڅ کله نشي کېدی چې ایم آر این ای د په ډی این ای بدل شي او داسې هیڅ لار نشته چې ایم آر این ای د انساني خلیو یا حجرو په ډی این ای کې بدلون وکړي ایم آر این ای اصلا وجود ته لارښوونه کوي یا هدایت ورکوي زیاتره واکسینونه داسې وي چې پکې یو پروتین وي او یا د هغو میکروبو یا جراثیمو یو وړه برخه پکې وي چې موږ یې وجود ته داخلو چې د بدن مدافعتي نظام یې پر ضد اقدام وکړي او سړی له ناروغۍ محفوظ کړي ایم آر این ای یو نوی طریقه ده په دې کې بدن ته د پروتینو د داخلولو پر ځای ایم آر این ای ورکو چې وجود ته لارښوونه وکړي چې د جراثیمو یو وړه برخه جوړ کړي او بیا زموږ مدافعتي نظام یې پر ضد غبرګون وښيي
د روغتیا نړیوال سازمان او څیړونکو په دې اندی چې کورونا وایرس نا واکسین شوی خلک سخت ناروغه ولې شي همدال عمل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د 2020 زیږیز کال د سپتمبر پر 9 په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه نوموړي په خپلو خبرو کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې ځانونه نه دی واکسین کړي د دې عمل دا دی چې په سپتمبر کې په امریکا کې په هغو خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترې د لول ناروغۍ مړینې په زیاتېدو وي چې واکسین شوی نول په پیښور کې ډاکټر محمد رؤوف د وړ هم وایي چې د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنۍ طبي خدماتو څنګه هر ورځ هغه مریضان بستروي چې واکسین شوی نه دي
لیډی ریډینګ هسپتال ایمرجنسی د هغه ټایم ایمرجنسی د ټولې صوبې نه مریضونه ورسي ونن سبو چې کووډ دور د 79 پیشنټ د کورونا ولرسي هغه چې مشه کتلی دی چې میزا اوریزونا تقریبا 50 نه زیات 10 کسان داخله وي ایمرجنسی نه چې تا کورونا شوی او بیا چې کله میجر ریسرچ وکړو میجر پاته تاسو نه وکړي هغه نه معلومات وکړي هغه چې سمرا داسې بیمارونو چې هغه ته داخله شي او هغه ډېر سیریس وي هغه ټول هغه کسانو چې چا ویکسین نه وی لګولې ایسا پر میز داسې یو بیماری نه داخل کړه چې هغه ډېر سیریس وي هغه ویکسین لګولې وي
د چین حکومت د 2019 زیږیز کال په دسمبر کې د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ چې په ووهان کې نوې کورونا وایرس خپور شوی چې ګڼ کسانی ناروغه کړي دي دا وایرس د څو میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسید او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په مارچ کې جهانی وبایي حالت اعلان کړ. نوې کورونا وایرس د کووېډ-19 په نوم ناروغي خپروي. د امریکا د جانز هاپکینز په هنتون له ارقامو سره سم د وایرس د 2020 زیږیز کال د اکتوبر تر لومړۍ پورې تر 213 میلیونه زیات کسان ورجن کړي ول. کووېډ-19 ناروغي تر همدې نیټې پورې تر 4.1 میلیونه زیات کسان وژلي ول، خو تر 211 میلیونه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم ول. تر اوسه په منظور شویو واکسینونو کې د جانسن جانسن شرکت له واکسین پرته نور ټول هغه دوستنی یا خوراک لري چې خلکو ته ورکول کیږي. په هنتون زیاتوي چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې تر 6.2 ارب زیات خوراک او واکسین خلکو ته ورکړل شوی.
دا مشال تر سنگوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپگو.